تاسو مشال ریډیو ته غوښتست په بل خبرونه کوم بیا حمزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو. هم دغه سبا د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم خاورې خطر هر څوړان دي. د دې سات خبرونه مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان ځینی مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو فیصله کړې. د بیپولې ډاکټرانو سازمان وایي د جواز نه ترلاسه کېدو له کبله په اخیری قبایلي سیمه باجوړ کې هم فعالیت ودرولې. او سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نه ویني. تفصیل: د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې ده چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. تیر مازیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مشرانو خبریالانو ته وویل دوی د متحده مجلس عمل د بحالۍ اصولي فیصله کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل د اتحاد د جوړولو رسمي اعلان به په دسمبر کې کوي. په غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فی او جمعیت علما اسلام سین په شمول د درېو نورو ګوندونو مشران حاضر. مولانا فضل الرحمان ویل دوی پراتلونکو پارلیمانی انتخاباتو کې په شریکه د برخې اخستو فیصله کړې. متحده مجلس عمل په 2002 کال کې جوړ شوی، خو بیا پر 2009 کال د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ترمنځ د اختلافاتو له کبله ړنګ شو. د ائتلاف د 2002 کال په انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړی او د پاکستان په پارلیمان کې له 60 څخه زیاتې چوکۍ ګټلې وې. د بیپولې ډاکټرانو سازمان وایي په قبایلي سیمو کې یې خپل اخیری روغتیایي مرکز هم تړلی دی. ام اس اف تیر مازیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان د کورنو چارو وزارت ورته په باجوړ کې خپلو فعالیتونو ته د دوام لپاره اجازتنامه نوې نکړه، نو ځکه اړ شوي چې هلته خپل مرکز وتړي. په باجوړ کې د بیپولې ډاکټرانو د سازمان په روغتیایي مرکز کې خواوشا یو سلسل کسانو کار کوو چې ټول پاکستانیان ول. رویټرز خبري ایجنسی وایي د کورنو چارو له وزارت سره د خبرو هڅه وکړه، خو چارواکو په دې موضوع له تبصرې کولو ډډه کړې. د بیپولې ډاکټرانو سازمان خواوشا دوه میاشتې مخکې د اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله په کورمه کې هم خپل روغتیایي مرکزونه تړلي ول. نیټو اتحاد په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جنگېدو لپاره له کابل سره د مرستې په مقصد هلته د خپلو سرتیرو د شمیر زیاتولو اعلان کړی دی. د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ تېر مازیګر په برسلز کې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د سرتیرو شمیر 14,000 ته رسوي.
Currently around 13,000
دی وای دا محل د نهدر شو هیوادونو شاوخوا 14,000 سرتیری په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه دي. وویشتو هیوادونو ژمنه کړې چې پراتلونکو میاشتو کې به هلته اضافي سرتیری واستوي، نو د غوڅ ملاتړ ماموریت به له شاوخوا 14,000 سرتیرو څخه 14,000 ته ورزیات شي.
په اګست کې امریکایي ولسمشر د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه چې پکې یې هلته د ځواکونو د شمیر زیاتولو اعلان هم کړو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د نیټو د دې ژمنې ستاینه کړې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په ویتنام کې د آرام بحر هیوادونو د اقتصادي همکارو سازمان د سرمشریزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نه ویني. نن سهار وختي د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز خبریالانو ته وویل له پوتین سره د ملاقات تصدیق نه شوی او د دواړو لوریو د مهال ویش ته نه سمېدو له کبله به دا ملاقات نه کیږي. نوموړي دا خبره تر هغې څو دقیقې مخکې وکړه چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویتنام ته د دوه ورځني سرمشریزې لپاره ورسېدو. تر دې مخکې تېره شپه د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلیو چې د ټرمپ او پوتین د ملاقات فیصله نه ده شوې، خو تېره ورځ د پوتین یو لوړ پوړي سلاکار ویل امکان دی چې ټرمپ او پوتین نن سره وویني. د یوری اوشاکوف په خبره د ټرمپ او پوتین د ملاقات موافقه شوې وه. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وایي د نیټو اتحاد د دفاع وزیران په دې سلا شوي دي چې روس ته اټمي وسلو د کنټرول یوې مهمې موافقې سرغړونه کړې ده. نوموړي تیر مازدیګر په برسلس کې د نیټو د غړو هیوادونو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل دوی پر هغو لارو چارو وغږېدل چې ماسکو بیا د دې موافقې پابندۍ ته اړ کړي. دوی وویل دا ډېره ضروري ده چې د وسلو د مخنیوي او کنټرول د موافقې په اړه باور موجود وي. دا موافقه په 1978 کال لاسلیک شوې وه چې پکې په اروپا کې د کروز او بالیسټیک توغندو یو ټول ګروپ د ختمولو پریکړه شوې وه او د امریکا او روس د وسلو د کنټرول بنیادي موافقه بلل کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د وسلو د مخنیوي موافقو د پابندۍ په کلنی رپورت کې ویل شوی چې روس لازمه کې څخه نخه وشتونکې کروز توغندې جوړ کړې دي او په دې توګه یې د موافقې سرغړونه کړې ده. دا رپورت په اپریل کې خپور شوی او پکې همدا خبره مسلسل څلور کاله شوې. ماسکو دا تور رد کړی او وایي امریکا چې په رومانیا او پولینډ کې د توغندو ضد نظام له نصبولو سره د هغې موافقه سرغړونه کړي، خو واشنگتن دا خبره نه مني. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیره شپه ناوخته په نایلان شوي سفر سعودي عرب ته ورسید. نوموړی پر داسې وخت ریاض ته رسېدلی چې د سعودي عرب او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. ماکرون چې په دوبۍ کې اعلان یې وکړو چې سعودي عرب ته ځي چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لبنان او یمن پر حالاتو خبرې وکړي. ماکرون وویل دا مهمه ده چې له سعودي عرب سره په سیمه کې د ثبات او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په برخه کې کار وکړي. سعودي او ایران د لبنان او یمن په شخړو کې مخالفو خواو ملاتړ کوي. د رواني میاشتې په څلورمه د لبنان پخوانی وزیر اعظم ساد حریری له خپلې دندې استعفا ورکړه او تور یې پورې کړ چې د هیواد پر چارو د ایراني پلوه وسلوالې ډلې حزب الله واک پراخیږي. روانه اونۍ سعودي پر حزب الله تور پورې کړ چې له یمن یو بالیسټیک توغندې ویشتلې او چې له ریاض سره نږدې مخه ونیول شوه. ریاض پر ایران ته تور پورې کړ چې په یمن کې د حوثي یاغیانو ته د وسلو په ورکولو یې مستقیم پوځي تعرض کړی. تهران دا تور رد کړی دی. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنځوبۍ او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې غسل کیږي او په 1.90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 پیسې او په 1.90 پیسې. یو یورو په 1.50 پیسې او په 1.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 پیسې او په 9.40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.40 پیسې او په 23.50 پیسې. یو افغاني په 1.55 پیسې او په 1.85 پیسې. او درې سو ولس ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او درې سو اته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 44، بنو کې 25 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرنا مل مشال ریڈیو ته هوا ورده چې ملیحا امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کوون. د پاکستان ځینو مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو پریکړه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په باجوړ کې هم فعالیت پای ته رسولی. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ناټو پر پاکستان د فشار زیاتولو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر وایي د پټنځایونو پر موضوع له اسلام آباد سره خبرې کوي.
These conversations are going on in private.
د خیبر ځینی اوسیدونکو او مشرانو وایي سرکاري جرګې د دوی مسلې نه هواروي.
د مسایلو د مشکلاتو د فایلونو انبارونه پراته دي، خو د حل کې دوی څه لار نه روزي.
په سوابې کې د غویانو زغل سوې دي. ځینی کروندګر خپل غویانو ته غوړي هم ورکوي.
تکم د عام فراکونه لکه ګیا دا خرچا ده نور مس خرچې څه غوړي مړي ورکو کله.
په جمهوریت خبرونه کې مو د پاکستان پر پارلماني جمهوري نظام بحث کړی دی.
پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینیټ. قومي اسمبلی کې باندې په دنیا بھر کې بندي شوی ده او په سینیټ کې ټول اصول ته برابر نمائندګي ملو شوی ده.
د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو ویلي چې د متحده مجلس عمل په نوم د اډنګ ائتلاف بحالي پریکړه کړې ده. تیر مازدیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې تر غونډې وروسته د دې ګوند مشر سراج الحق او د جماعت علما اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان خبریالان ته وویل د ائتلاف د بیا جوړولو رسمي اعلان به په ډسمبر کې کوي او په راتلونکو انتخاباتو کې به په شریک برخه اخلي. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د پنجشنبه په مازیګر لاهور کې د جماعت اسلامي مرکز کې د مذهبي ګوندونو د غونډې وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الله خبري غونډې ته وویل دوی د متحد مجلس عمل د بحالې اصولي فیصله کړې او د بیا جوړونې رسمي اعلان به روان کال دسمبر کې په کراچۍ کې کوي.
پہلی بات یہ ہے کہ متحد مجلس عمل کی
لمړی خبر خدا ده چې د متحد مجلس عمل د بحالې اصولي پریکړه شوې د کوم رسمي اعلان چې به په دسمبر کې د مشرانو په بل غونډه کې کیږي. کوم چې به د شاه احمد نورانی د زوی شاه اویس نورانی په کور یعنی کراچۍ کې کولای شي. باقاعدہ اور رسمی اعلان بہ محل تک صاحب
کے گھر میں اور باقاعدہ باضابطہ اعلان وہاں پر ہوگا.
د جماعت اسلامی امیر دا هم ویل چې دوی به د هغه ټولو مذهبي ګوندونو سره د دې اتحاد لپاره رابطې کوي څوک چې په جمهوری سیاست باور لري. په غونډه کې د جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فی جمعیت علماء پاکستان او جمعیت علماء اسلام سین په شمول یو شمیر مشران موجود وو. د متحده مجلس عمل د بحالې لپاره لوړاندې یو کمیټي جوړ کړی شوی و چې پکې د ټولو ګوندونو غړي موجود وو. دغه خبري غونډې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان ویل دغه کمیټې چې کومې سپارښتنې جوړې کړې د هغې په رڼا کې ایم ایم اے بیا جوړیږي. دغه وړاندیزونو او سپارښتنو پر بنسټ د متحده مجلس عمل بحالي هم د هغه منشور او هم هغه دستور د سوري لاندې پر دې اتفاق شوی. دغه کمیټې له مصنوعي کارونو ورکړي او دوی به خپل کار روان ساتي. دوی به راتلونکي اجلاس پوری خپل سپارښتنې تیاروي. متحده مجلس عمل پر نوم د مذهبي ګوندونو اتحاد په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی و. خو بیا پر 2009 میلادي کال کې پر راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې د برخه اخیستو په اړه د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فی ترمنځ اختلافات له کبله ختم شو. د اتحاد د 2002 میلادي کال په انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې حکومت هم جوړ کړی و.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې دی تر وخت مخکې پارلماني انتخابات وسی. هلته د پاکستان وفاقي حکومت وایي پر ټاکلي وخت انتخابات کول د هیواد د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره اړین دي. آیا په پاکستان کې تر وخت مخکې ټاکنې امکان لري او کنه؟ او بل دا چې که دا کار کیږي نو ګټه به چا ته رسیږي؟ احمد شاه اعظمي پرې رپورټ لري.
عمران خان په دا وروستیو کې یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په مشري مرکزي حکومت په درغلي کې ککړ دی، نو په دې هیواد کې باید له ټاکل شوي وخت مخکې پارلماني انتخابات وسی. په پاکستان کې په وروستي ځل پارلماني انتخابات په 2013 کال کې وسول چې 15 کلنۍ آئینی موده یې د 2013 کال په مئی میاشت کې پوره کیږي. دا چې په پاکستان کې له ټاکلي وخت وړاندې انتخابات کېدل څومره امکان لري، د سیاسي چارو ګڼ شنونکي دا کار شونی نه ګڼي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي د پاکستان تحریک انصاف پرته د هیواد ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې انتخابات پر خپل ټاکل شوي وخت وسی. دا نوموړي په خبره د عمران لخوا د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د نواز شریف د لری کېدو غوښتنه هم پر ځای سوه، خو اوس هغه غواړي چې د سینټ په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند د کاندیدانو مخنیوی وکړي. دروان 2019 کال د جولای پر 28 نیټه پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمه په اوریدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پوره شتمنیو نشکره کول په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نه اهل وګرځاوه، چې بیا وروسته د هغه د ګوند پارلماني غړی شاهد خاقان عباسی وزیر اعظم وټاکل سو. په لاهور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي ضیاءالدین وایي چې کچيري په داسې حالاتو کې له ټاکلي وخت وړاندې انتخابات کیږي نو بیا هم د مسلم لیگ نواز په ګټه تمامېدای شي.
دا وخت پاکستان مسلم لیگ نون یوازینی منظم ګوند دی چې یو خوا ډیر زیات پارلماني غړي لري او بل خوا یې په دا تیرو دوه میاشتو کې د یو ځپل شوي ګوند نوم خپل کړی دی. دوی د درغلۍ د تورونو مقابله ونه کړه، خو وی ویل چې له دوی څخه بدل اخیستل کیږي. له دوی سره یو خوا حکومت دی او بل خوا د یو نادیده قوت پر ضد د اپوزیشن رول هم لوبوي.
د درغلی په مقدمه کې نواز شریف پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی او وای له د سره چکم سلوک سوی د هغه مستحق نه دی. د نوموړي پلویان بیا د هغه لری کول یو سیاسي انګیزه ګڼي چې د دوی په وینا تر شا یې د پوځ لاس دی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړه
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان وای په اخري قبایلی ایجنسی کې هم خپل مرکز تړي. ایم ایس ایف اتیر مازیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې د فعالیت کولو د اجازت نامې له ورکول انکار کړی دی، نو ځکه د دوی په وینا نور هلته روغتیایي خدمات نسی رسولی. شاوخوا دوی میاشتې مخکې دې سازمان د اجازت نامې څخه نه ترلاسه کېدو له کبله په کورمه کې هم خپل روغتیایي مرکز تړلی و. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه او په دې توګه نور نو نشي کولای چې د باجوړ ایجنسی په قبایلي سیمه کې اړو خلکو ته صحیح مرستې ورسوي. ایم ایس ایف په یو بیان کې ویلي چې له دې سره په باجوړ ایجنسی کې د دې ټولنې څلور کلن فعالیت هم پای ته ورسید. دا ټولنه په باجوړ کې چې د وګړو شمیر یې له اوه نیم لکو اوړي یو سلوشل کارکوونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر آزاد الیساندرو الوکو وایي د باجوړ په سیمو کې روغتیایي خدمات ډیر محدود دي او د دوی ډیری ناروغان حتی د ابتدایي روغتیایي خدماتو لپاره هم پیسې نه لري. الوکو وایي د ایم ایس ایف روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د باجوړ ایجنسی د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو دې وزارت له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت د خیریه ټولنې ته چې مرکز یې په ژنیف کې دی وویل چې د قبایلو په بله ایجنسی کورمه کې هم خپل څوارلس کلن فعالیت بند کړي. په تیره یوه لسیزه کې په ډیری قبایلي سیمو کې افراطي وسلوالو ډلو د پاکستان له پوځ سره درنې جګړې کړي دي. دې جګړو پر روغتیایي خدماتو، تعلیم او نورو برخو خورا ناوړه اغیز کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو اتحاد غړو ژمنه کړې ده چې د سولې او ثبات لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي تیر ماښام له ازادي ریډیو سره په مرکه کې وویل ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر وایي په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه دریځ لا هم نه دی بدل شوی او له اسلام آباد سره یې پردي موضوع خبرو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه تیره ورځ په برسل کې پای ته ورسېده. تفصیل احمد تکل راټوي.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دی باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر گاونډیانو ډیپلوماټیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفین لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري. نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناټو خصوصي خبرې روانې دي خو د زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private.
خصوصی خبری روانی دی خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن لا هم په پاکستان کې لغپلو خوندې ځالو څخه فعالیت کوي خو موږ غواړو پر اتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولی. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیري استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه هم وکړه خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
په بلوچستان کې استادانو د حکومت د هغې پریکړې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی چې د سرکاري ښوونځیو یا سکولونو کلنۍ رخصتۍ به دا کال درې میاشتې نه بلکې دوه میاشتې وي. حکومت وایي ښوونځي به د جنوري په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي خو استادان یې نه مني. دوی وایي حکومت د ډسمبر له 14 د مارچ تر 15 د رخصتیو مهالویش پر ځای وساتي. ایوب ترین پرې رپورټ لري.
د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن کوټ تر سوري لاندې تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخته وه احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د ښوونځیو استادانو او زده کوونکو په ګڼ شمېر کې برخه درلوده. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د استادانو په وینا چې د صوبې په پښتني سیمه کې یخنی د وسخه پیل شوې ده او د دسمبر په میاشت کې دا نور هم زیاتیږي. په دې ترڅ کې د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن یو صوبایي مشر مجیب الله غرشین و مشال ریډیو ته وویل
بلکې د حکومت توجه راګرځو چې آیا اسکولانو کوستاد سولتونه همسته په اسکول کې ګیس همسته په اسکول کې چار دیواری همسته یو کڑکۍ همسته بجلی همسته او بمسته کته دا غو سولتونه ورکړي دي لوخته دا توقع کواسي که بسکولانو یو شینسته سولتونه تا ورکړي نه دي او تل دوی دا توقع کوي دا ډیر بس کاری او دغه نوټیفیکیشن طریقتي زمبر کړي دي دې خلاف احتجاج دي او دغه ساتزه دا غواړي او سابقه چې کوم له 200 کالو زکم شیډول روان وي داغه مطابق د امتحانات شروع سي.
خپل د زرغون ټاون سرمنشي داود افغان وایي چې د انګریز د وخت څخه د ښوونځیو رخصتي هر کال د 14 دسمبر څخه نیولې بیا د مارچ تر 15 نیټې پورې کېده.
دا چې کوم نوټیفیکیشن سوی دی دا چې په 31 دسمبر ته دا شی دغه کوي لاګو کوي نو دا به ناممکن نه وي. بچان د دې سره نه جوړ کیږي د یخولو او نور مشکلات سره دغه موږ دا مطالبه کوو او کداغه چې ضروری دغه د نوټیفیکیشن دی د چټي په حواله نه وي کړی دی دا نه وي نوټیفیکیشن دی باید کنسل شي.
د کوټ ضلع فینانس سیکرټری عبدالمتین کاکړ وای چې په لری پرتو سیمو کې د ښوونځیو دروازې کړکیان لا هم نسته.
دا ټیم موږ د کان می درځي د د لورلای د مستخیل د شیرانی خبره کو په دې کې خو زه درته نن هم گزارنه کیږي دلته کومش دا وای چې په سکول کې کڑکۍ نشته په سکول کې دروازه نشته لیکن الته د سکول بلډینګ نشته ماستر به څنګه گزاره کوي الته نقطه چې دا هغه منفی ته ولاړ شي په هغه حالت کې دا هغه علاقو خلک چې دی هغه نقل مکانی کوي و زه د ضلع وزارت خبره درته کوم په ضلع وزارت کې 15 میاشت سکولونه بندې ته هلته په وزارت کې 70 دا کیسه کوي.
صوبایي حکومت 13 اعلان کړی وو چې دا کال به د صوبې په سړو برخو کې د تعلیمي ادارو رخصتي د درو میاشتو پر ځای تر دوو میاشتو پورې کیږي او ښوونځي به د جنوري د اول نیټ څخه بند او بیا به د مارچ په اوله نیټه بیرته خلاصیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. له جنوبي وزیرستان له یو شمیر سیمو څخه د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي کسان د شمالي وزیرستان په باکاخیل کیمپ کې دي. دوی وایي چې هلته له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په وینا له کوره د راوتو پر وخت یوازې یو جوړه کالي په غاړه او اوس هلته له مشکلاتو سره مخامخ دي. سیلا مسعود د دوی سره غږېدلې او رپورټ یې اورو.
د سویلي وزیرستان بوبر سبل او ځن نورو سیمو کښې د لټون پوځي عملیاتو په دوران کښې یو شمېر مسعود قبایلیون په قطبي وزیرستان کښې د کډوالو بکاخیل کیمپ ته ور وړلې شوي دي. د پوځي لټون د عملیاتو په دوران کښې او دا وخت د بکاخیل په کیمپ کښې دا قبایلیون څه تېر شوي او په کیمپ کښې څه پرې تېرېږي. د دغې کیمپ نه د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیک کښې غږېدلی د درې قبایلیانو خبرو ته غوږ کښېږدی.
رابط خان مې نوم دی، د بکاخیل کیمپ نه یم. موږ چې کله د ملک نه راووتلي میږ د ځون سره یکه یوه یوه کپړه را وړېدو، د میږ دا کورینه مولینه په دغه ملکینه به مې پوتې دي، نیم پلیارې مولینه پوتې دي. ډېر جوتای ظلم د میږ سره وشوی، ځکه چې میږ ځون په کسور نه پېږي. زه ګلې ماشي د سمل وسدین کا یم. میږ ته په دوه ګنټې شې آډر مې لاړ شه چې تو څو جبر نه راکېږي. میږ نه کوري نه مولي نه هر شی پوتې شول. بکه خیر کیمپ ته میږ وړي بانګون ډېر یې راشن کام وي.
حفیظ عامل خبرې کړ د کرشتي اوسېدین کایه بکه خیر په کیمپ سه زر کوره وړي دغه موضوع دي. دا د سخت مصیبت تکلیف سره مخامخ دي. دغه شرک نشته دی. بوډاګوه حد دي، زنانه حد دي، وړکې جنکې حد دي، وړکې په یوه کور سه لاس دولس پنځلس پورې وي. میږ یې بکه خیر په کیمپ سه ایسوري وه درې ماسې ته د میز دا ټول دی. مشکناتي ورته کي چې میز د کیم نه په امیر نظر وبوسي. میز په کیم شو د سخت تغیر وي.
د دغو قبایلیانو د حال نه مې چې د سفران د قایمه کمیټې چیرمین او د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مسعود خبر کا، هغوی څه وویل؟ وار وای زه نه یم.
دا د دې د غم درد دم په دې شو. زه د دې سره برابر شریک یم. دا هو به هو داسې یې لکه د مو بچای، د مو خور، د مو لیر، د مو مور او د مو وریره. هغه چې کوم ده کنه د خپله کورونه اصلي شوي وي. مو د کور کمانډر سره رابطه وکړله، د نورې اعلی افسرونو سره هم رابطه وکړه. خبره هم په دوی سره ودروله چې اخر کار دا خلکو ته څه واپس کوې کله. ځکه هم چې دا خلکو راته په کیمپ شي په تکلیف شوي. میلمسي خو چې ریډي پي شولي بیا هم کیمپ ته راتللي، ځکه چې موږ عزت لري، یو حیا لري. چې د چا سره د دې خبره تړلې ده، د دې خلکو سره مې کړې ده. دا خبره باندې زه ډېر زیات څه کوشش کوم لګیا یم.
دا دې هم یادوي چې په دغې لړ کښې د درې مسعود قبایلیانو په یوې درنې جرګې کښې له اول کلکه غوښتنه کړې ده چې د بکاخیل په کیمپ کښې مسعود مسعود قبایلیون دې په زر نه زر خپلې خاورې ته راواړول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډار ورځپاڼې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت د پرېکړې او د نوموړي پر سیاسي حیثیت د دې د اغیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي نواز شریف باید خپلو پخوانیو تېروتنو ته کتنه وکړي. لیکنه وایي دا هغه تېروتنې دي چې له تېر یو نیم کال راهیسې یې پاکستان له سیاسي بحران سره مخامخ کړی دی. هارون باچا یې تفصیل وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت وروستۍ پرېکړې وښوده چې عدالت نه یوازې دا چې د نوموړي له څوکۍ د لرې کولو خپله فیصله سمه وګڼله، بلکې په ترڅ کې د هغه پر شخصیت او صلاحیت هم پوښتنې راپورته کړې. لیکنه کاږي د نواز شریف مشکل ښایي په راتلونکي کې نور هم سیوا شي او د هغه لپاره د هیواد په سیاست کې د یوه فعال رول لوبولو امکانات نور هم محدود شي. د لیکنې تر مخه نواز شریف باید خپلو هغو تېروتنو ته بیا کتنه وکړي چې په ترڅ کې له تېر یو نیم کال راهیسې هیواد له یوه سیاسي بحران سره مخامخ پاتې شو. نوموړي باید د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته د خپلې کورنۍ د شتمنیو په اړه بشپړ معلومات د هیواد ادارو او خلکو ته وړاندې کړی وای. هغه برعکس د خبرې پټولو او ځنډولو لار غوره کړه. نواز شریف د پاناما اسنادو په اړه نه خو د هیواد پارلمان او نه هم سپریم کورټ ته د تسلۍ وړ ځوابونه ورکړل. نوموړي دا خبره درک نه کړی شوه چې د هغه شخصي کړنې او ګټې به د هیواد سیاسي نظام ته تاوان ورسوي. هغه حتی اوس هم د خپلو سیاسي ستونزو قانوني اړخونه نه دي سنجولي او ځکه یې وغوښتل چې د مسلم لیگ نون ګوند مشري باید هرومرو په خپلو لاسو کې وساتي. د لیکنې تر مخه نواز شریف ښایي یو وخت دا خبره ومني چې د یو چا تر سیاسي کټ کاټ په هیواد کې د جمهوري نظام په سمه توګه مخته تګ زیات مهم دی. لیکنه زیاتوي که هغه دا حقیقت درک نه کړي نو په هیواد کې راغلی سیاسي نا آرامي به نوره هم سیوا شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
مشال ریڈیو ته واجی است وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوونی ما بجا سویدا ملیحا امیرزاده را سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغې څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو
دا پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. تیر مازیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مشرانو خبریالانو ته وویل دوی د متحده مجلس عمل د بحالۍ اصولي فیصله کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویل د اتحاد جوړولو رسمي اعلان به په دسمبر کې کوي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په قبایلي سیمو کې خپل اخیری روغتیایي مرکز هم تړلی دی. ایم ایس ایف تیر مازیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان د کورونو وزارت ورته په باجوړ کې خپل فعالیتونو ته د دوام لپاره اجازه نامه نوې نکړه نو ځکه شوی چې هلته خپل مرکز وتړي. نیټو اتحاد په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جنگیدو لپاره له کابل سره د مرستې په مقصد هلته د خپلو سرتیرو ته شمیر زیاتولو اعلان کړی دی. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ تیر مازیګر په برسلز کې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د سرتیرو شمیر 14,000 ته رسوي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په ویتنام کې د آرام بهر هیوادونو د اقتصادي همکارو سازمان د سرمشریزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نویني. نن سهار وختي د سپینې ماڼۍ ویاندې خبریالانو ته ویل له پوتین سره د ملاقات تصدیق نه شوی او د دواړو لوریو د مهالویش د نه سمېدو له کبله به دا ملاقات نه کیږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وایي د نیټو اتحاد د دفاع وزیران په دې سلا شوي چې روس د اټومي وسلو د کنټرول یوې مهمې موافقې سرغړونه کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د نیټو د غړو هیوادونو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل دوی پر هغو لارو چارو وغږېدل چې ماسکو بیا د دې موافقې پابندۍ ته اړ کړي. ماسکو دا تور رد کړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون تیره شپه ناوخته په نیایلند شوی سفر سعودي عرب ته ورسېد. نوموړی په داسې وخت ریاست ته رسېدلی چې د سعودي عرب او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل او زو اسلام آباد ته ګوروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې لیکنه خبري کړې دي. د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان لوستې دي او لنډي ژوند کوي.
د اردو ژب ایکسپریس ورسپانه خپل درې کې لیکي چې د سیاستوالو د اوسنو مقدمو د فیصلو پس غوړ ملک سیاسي حلقې په دوه برخو کې تقسیم شوی ښکاري. یوه حلقه د عدالت په فیصلو د خپل تحفظاتو سرګندونه کوي او بلې حمایت کوي. ادارې مخکې لیکي چې د صورتحال په ملکی کې سیاسي ناکراری پیدا کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د عدلي شمیر د ملک په قابله او د احترام وړ په ادارو کې کیږي. دا ولس نه واخلي تر حکمرانانو پورې ټول د انصاف ترلاسه کولو لپاره عدلي تسي او د عدلي فیصله هم مني او عمل درآمد په هم کوي. ادارې په وینا دا خبره کیږي چې نور ادارو غوندې عدلیه هم د درغلونو پاک نه ده او د دې نه علاوه د عدالتي فیصلو لپاره د تاریخونو نه هم دا ښکاري چې ځینې فیصلې کولو پر وخت چرته د ضرورت د نظرې نه کار واخیستې شي او چرته د فشار او د لالچ تورونه مخې ته راشي. ادارې وایي چې هم دا سوچ د عدالتي فیصلو په اړه د ولس اعتماد خراب کړي او که چرته داسې صورتحال راشي نو د احتساب عمل دا کار سمولی شي. ادارې لیکي چې سپریم کورټ د اسلام آباد د های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی پرسد سپریم جوډیشل کونسل کې د کار وایي کولو درخواست پر وخت ویلي چې د ججانو احتساب هم ضروري دی. ادارې اخري کې لیکي چې احتساب هم هغه لار ده چې د ادارو احترام او وقار په ولس کې وساتي. که د عدلي یو غړی هم د قانون پر ضد څه کوي نو د هغې خلاف د قانون مطابق کاروایي پکار ده. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د شاخوا 250 ارب روپو د خسارې د بجټ تصدیق کړی دی او ویلي چې د خسارې وجه د بجلۍ د منافع په مد کې صوبې ته خپله برخه په ورکولو کې د ځنډ نه کار اخیستل دي. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا د خپل خبیا بیا غوښتنې باوجود اوس یې په اسلام آباد کې د درنې ورکولو دړه کور کړي. ادارې زیاتوي چې تر څو د بجلۍ د منافع خبره ده نو وفاق سره مخکې هم خبرې شوې دي او دې لړ کې کم باور ورکړی شوی او کمې فیصلې شوې وي نو دا غیله انتظار کیږي. ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا جغرافیا او د امن امان صورتحال له وجې دلته چې کوم مشکلات دي نو پکار ده چې صوبې ته واجبات ورکولو سره سره د پرمختیا لپاره اضافي رقم ورکړی شي. ادارې وایي باید چې خیبر پختونخوا کې صنعتونو ته ورکړی شوی مراعاتو کې هم اضافه وکړی شي چې سرمایه کاری راشي او د کم تجارتي راهداري زیره ورکړی شو چې هغه عملی شکل خپل کړي. ادارې اخیری کې لیکي چې وفاق صوبې ته واجبات په وخت نه ورکوونکو ادارو نه د پلټنې وکړي او د سره سره د صوبې په کشت غیر ضروري خرچې کمې کړي چې د پرمختیا منصوبې په وخت سره سره وګرځي او د خدماتو په فراهمۍ کې ښه والی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجلې نېشنل انټرست په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کمزوري کې دوه تکتنه کړې ده او وایي پر دې سربېره چې د دواړو هیوادونو پر ځینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی دی، خو بیا هم د دې ډلې هلې ځلې د لویدیځ لپاره د اندېښنې وړ دي. هلته نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په جرمني کې د یو عدالت د امر یا حکم څېړلی دی چې پکې د پارلمان غړو ته ویل شوي چې په دوسیو او کاغذونو کې دی د دریم جنس وګړو لپاره خانې ځانګړې کړي. ملیحه امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
نېشنل انټرست مجله لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د خلافت دعوه یې لرله د ډیرو سیمو کنټرول یې له لاسه ورکړی دی. د مجلې په خبره کې څه هم عراق او شام د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه آزاد کړل شوی دی، خو بیا هم په نیویارک، لندن او بارسلونا کې د دغه ډلې نوم اندېښنې پیدا کوي. مجله لیکي که څه هم داعش وسلواله ډلې په دغو سیمو کې کنټرول له لاسه ورکړو، خو بیا د ډېر وخت راهیسې د خپل نړیوال نېټورک او د خپلې یوې بلې څانګې په جوړولو کار روان کړی. مجله لیکي د دغه ډلې لخوا په زرګونه میله لرې غربي هیوادونو باندې نړیوالې حملې تنظیمول او تر اروپا خپل نفوذ غځول د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د جرمني او عدالت حکم وکړ چې هغه کسان چې جنس یې واضح نه دی او د ښځې یا نارینه په زمره کې نشي شامل دی، پکار ده چې لپاره د دریم جنس یوه خانه یا کټګری جوړه شي. د عدالت په حکم کې ویل شوی په دواړو جنسونو کې د یو تن شاملول د شخصي رازداري د حق خلاف ورزي ده. رسپانه لیکي په 2014 کې جرمني لومړی هیواد وو چې میندو پلرونو ته اجازت ورکړو چې کنوی پیدا شوي ماشومان یې د دواړو جنسونو خصوصیات لري نو کولی شي چې نه د ښځې او نه د سړي په توګه نوم رجسټر کړي. رسپانه لیکي د فیډرلي عدالت له نوې فیصلې سره سم د پارلمان غړو ته د 2013 تر اخیره وخت ورکړل شوی چې اخو دې په دستاویزاتو کې د دریم جنس لپاره د خانې د اضافي اجازت ورکړي او یا دې د جنس خانه بيخي لري کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې د ګڼو لوړپوړو چارواکو او شهزادګانو د نیولو اقدام وکړ نو دې ته پر پاچاهي د لا زیات کنټرول او داخلي واک ټینګولو په سترګه لیدل کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره دا ډول اقدامات په سعودي عرب او منځني ختیځ کې پراخې پایلې لرلای سي. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سعودي ولی عهد لخوا ترسره سوي تازه اقدامات کېدای سي د سعودي او ایران ترمنځ د شخړې امکان زیات کړي. د ورځپاڼې په خبره پر داسې موقع امریکا ته چې د سعودي باوري ائتلافي دی په کار و د زغم مشوره ورکړي. خو ولسمشر ټرمپ د ولی عهد محمد بن سلطان له اقدامات سره موافق دی، که څه هم دغه د 2 کلن او ناتجربه کار ولی عهد چې د دفاع وزارت هم ورسره دی ځینې اصلاحات راوستل چې ځوان نسل خوشاله کړي. د بیلګې په توګه ښځو ته د موټر چلولو او په ښاروالۍ دفتر کې د کار کولو اجازه هغه څه دي چې په میلیونونو ځوانانو کې محبوبیت پیدا کړ. خو د ایران په وړاندې هغه تیز چلن او د بدلونونو نوعیت یو شمېر پوښتنې راولاړې کړي دي. ورځپاڼه لیکي نوموړي د تیر یکشنبې په ورځ باندې 1500 کسان گرفتار کړل چې لږ تر لږه 11 شهزادګان هم پکې ول. دغه کسان د ریاض ښار په ریټس کارلټن هوټل کې نظر باندې دي. رسپانس زیاتوي دا خلک ظاهرا د درغلي په تور نیول سوي او ځینې بیا کېدای سي له نامعلومه جنایي تورونو سره مخامخ سي. په سعودي کې درغلي او د ځای نیولو مفادات جدي ستونزې دي چې کېدای سي د ټولنې لخوا یې هرکلی وسي. رسپانس په پای کې لیکي په سعودي کې شفافه باوري عدالتي نظام نشته او دا خبره هم غیر یقیني ده چې نیول سوي کسان به په شفاف ډول محاکمه سي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پاکستان کې افغان سفارت وایي تر اوسه د کونړ د مرستیال ولی محمد نبی احمدی په اړه هیڅ معلومات نه لري. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زرتشت شمس تیر ورځ مشال راډیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د احمدی د خلاصون لپاره د هڅو ډاډ ورکړی دی. حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستیال ولی محمد نبی احمدی د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځمې په ورځ ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
متاسفانه کوم پیشرفت خاص نه او ما به صورت دوامدار به
لا بده مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کې یو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی، خو د همکارۍ ډاډ یې راکړی او دی ویلي که په دې برخه کې پرمختګ کیږي نو احوال به راکوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د پاکستان د پېښور ښار په ډبګرۍ سیمه کې د وسلوالو له لورې برمته شو، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. احمدی د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړي د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه و پریښي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمتشو او افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې ورسته بیا خوشی شوی دي. د کونړ د مرستیال والی کورنۍ وایي چې دوی هم معلومات نه لري.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د پېښور ځلی حکومت د هغو پلاستیکي خلطو یا پړیو پر ضد کمپاین اپیل کړی دی چې چاپیریال ته زیان رسوي. د ځلی حکومت یو ویان تیر ورځ مشال رډیو ته وویل له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې دوی په بازارونو کې پر دوکانونو ګرځي او له هغوی څخه تورې پلاستیکي پړۍ ټولوي. په دې اړه تفصیل ځلاندې سبزی راکړه.
د پېښور ضلع حکومت ویان فیروز شاه وایي چې تیرو سوروزو کې انتظامیې په لسګونو چاپې وهلې دي، د ټیټ معیار د پلاستیک ګوتې ضبط کړي او دکانداران یې جرمانه کړي دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د پلاستیک د ګوتو د زیان په اړه ولس کې د پوهې سیوا کولو لپاره هم کمپاین چلوي.
او کمپنی کا سیاب کے ہو یا بازار کی نور مسئلے میں کنے جوڑے پتا او وجہ بانی من دکانداران جرمانہ کو ہم او اگے سر سر میٹی لے استعمال کم شاگرد دے زبوس کو موقع بانی موجود نہ دے من قبضے کے خلو تا ڈسکرج شو دے استعمال مکمل تو کا بانی بنش کو خیبر پختون پارٹی
پہ خبر نو تیہ کے دے پلاسٹک دے گتو یو دکاندار فرحات خانوائی چے دے حکومت فیصلے دے دوی پہ کاروبار سبد اغیز نہ دے غرزولے زکا چے یوازے پہ خراب پلاسٹک یہ بندیز لگاولے دے
بس تو ردا چے کم من واپس غرزو تک من ختم کڑی او ڈیر چې نه دي ختم کړی زموږ د پرچون دکان دی بس چې لاراله لمان ختم کړ دا غي پځه اوس موږ بل استعمال.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو د ادارې مشر ډاکټر محمد بشیر وای چې د پریوتی معیار د پلاستیک ګوتې په بیا ارزانی دي، خو دغه ګوتې خوریکی جنا او ماحول ته ډیر زیان رسوي.
چې کله اوس په سمرا پلاستیک استعمال کیږي کاغذ شاپینګ بیگ دی کاغذ تاسو د اګریکلچر پټو کې استعمال کیږي دا شنور تاسو یوز دي دا نان بایو ډیګریډیبل دی د عمر ډیر زیات دی په سونو کالو پروت دی کنه لای کیږي کپ پټی کیږي نو دین نه خور بیروزګاری سخت شستا د سره کاس چې کوم دی یو 5% زیات سي زوري خو چې دومره غټ شین دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د اپریل په میاشت کې د ټیټ معیار د پلاستیک بغوتو د بندیز اعلان کړی وو او کاروبار کوونکو ته د یادو غوتو د لری کول لپاره میاشتے نیٹا ورکڑی وا. زلانی سبزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ترنا لاندے
دا داویداری غلط اگر چگین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چھو بے شک چھو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر جکی
سخت مکان نمسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خبر ځینې اوسیدونکي او مشران وایي د جرګو اوسنی نظام ناسم دی او سرکاري جرګې مسلې پر وخت نه هواروي. دوی تیر مازدیګر مشال رادیو ته وویل اکثره جرګه ماران شخړې او لانجې ځنډوي، پیسې اخلي او کله ناکله ورته بې نتیجې مقدمې واپسوي، خو سرکاري جرګه ماران دا تورونه ردوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خبر جن سای وګړي وای چې دوی د پولیټیکل انتظامی د سرکاري جرګو د نظام نه تنگ شوی او اوس په تحصیلونو کې سرکاري جرګیز د دوی مقدمه په وخت نه هواروي او ځنډوي. د خبر جن سای د جمرود عبدالسلام پرده د جرګو د نظام په حق له مشال ریډیو ثوای
د سره د جرګي ختميږي نه کوئی جرګه باندې دوا کولم لګيږي درې کولم هوجه په لګيږي او په میاشتې خو سره حل شوی نو 50,000 روپے روڑا ودا پیسے اخلی چکل پیسے اخسے نہ ختم کی ودی شدوا دوا ولیم پے پوی نشو بیا اغم دسے کای بسے غلا خلط ونو نو کی زمکی ولا خرچ کی پای خو جوت لنجی زمکی دی زمکو چے دا بری تویل تا مز مکایل تا واتا می سبا دلا کڑی ودل تا روکڑی نو جوت لنجی خدای زاس سرانی میون تا فرسانی می بیا غنا بکایا دا غا غب لنجی جوت دی روپے خلق کو کوربور دا پیسو مایسو نو منگ دا غوری چے سام دسے خلق دا حکومت منگ لا روکی چے دسے پیسہ لے خپل جویز په حق پیسہ لے لا کای.
مشکلات دفتروں کے پراتی دا دسے دے عدل و انصاف خلقو تا حوالہ کا چھے بس زر نظر پا پینزل سورزو کی ختم کی او وسرا وسرا نوٹس ورکا چھے کچات دا جرگہ ختم نکڑا دا غی مراد با بالکل ٹول کینسل وی چھے خلقو تا انصاف ملوشی.
یو زیتن خاننور پردے وائی
مونگ پا خبرو بندے چکم دا دل تا دا سی و خبرو مقرر شی چھے دا جرگے نوک دے گی و بزر سر ختمی گی و خلقو مسائل حال کی گی زکا چھے دو نوی رو نائم جوڑی گی ملیم تی جوڑی گی بادیم تی جوڑی گی تو ونو نام تی جوڑی گی وزے و رازو بجوند اکڑی و برزگوار اکڑی و نتی جوند کا گولا شو رولا جرگی لویم روپی رو لیا پتا ون میم را خلی و دقو خلکو لوی برکا بے
دا جمرود زن مشرانو دغه تورونه رد کردی و وای دوی جرگی نزندوی او نهم پا جرگو کی روپی اخلی. دا خیبر جنسی دا پولیٹیکل انتظامیه یو چارواکی شکیل برکی وای چمونگ دا زی جرگیزو فیرستونا تیار کردی دی او چکم مشران پا وقت باندی جرگی ناواروی او یا هم پا جرگو کی روپی اخلی نو دا غوی پر زد با کاروائی کوو او دا جرگیزو دا فیرست نبای بحر کوو او دا دوی مراد پا بندوو. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریڈیو دا
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان جمهوري وفاقي پارلماني نظام ته کتنه کړې ده. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی، راځي چې ورته غوښ شو.
په پاکستان کې کوم جمهوري ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوسو په اساس د قومي اسمبلۍ جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمني ده که نه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوري نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او که نه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوري نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجودې دي؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2023 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشریزه ډیموکراټیک نظام پاتې شوی دی. د 1923 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوري نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځلې باس اورېدلی دی، خو اوس له 2008 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خپرونه کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوري ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سیاستوال افراسیاب پټک وایي دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبي آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون پر 1923 کې جوړ شوی دی، دا یې له مخې پاکستان اول خدا ده چې یو جمهوري ملک دی او بیا دا وفاقي ملک دی، مطلب فیڈرال، یعنی صوبو اور مرکز میں اس کے ہم تعلقات وبارہ کی آئینی حیثیت موجود تھے. پارلیمانی دے پارلیمانی پہلے مانا گئے تھے پارلیمان کی سید راشی انتخابات کی وزیر اعظم منتخب کی وہی تاکی دا چونکہ دلتا انگریزان و کافی مدا حکومت کرے ہند اور پاکستان پر نیمہ وچے باندے اوی شکم برطانیہ کے رائج نظام دے اگر دلتا رائج کرے ہو اور دا دے پاکستان جوڑو ہو مخی دا نظام دلتا موجود ہو اور انتخابات دے دبارت
په تاریخي تناظر کې که د پاکستان سیاسي او جمهوري نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کومې ستونزې موجودې دي؟ د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري او سیډونکی خالد عزیز وایي برطانیې جنوبي آسیا نه پرېښوده، خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبوریو په اساس یې پرېښوده. دی وایي پاکستان د یوه مقصد لپاره جوړ کړل شوی و، خو له پایله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود.
1945 پورې د کلونیال طاقت او برطانیہ آغا کا ارادہ نہ ہو کہ پارٹیشنوں کی اور دا دویم عالمی جنگ نہ پس آغا دا مالی حالات کے بھی دورہ خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو صرف داو کہ ہندوستان اور پاکستان جوڑ شی اور آغا دا پاکستان جوڑتیا کے آغو یو خاص مقصد ہو آغا مقصد ہو کہ دا ورکا چمون گریٹ گیم ویو عالمی قوتونا افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواد بدے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر ہو آغا یو عالمی طاقت ہو آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا بدے علاقے ول پورا حفاظت کو لے شو بے وہ تکلا لاڑو اور پاکستان چ جو شو بدقسمتی سره د پاکستان سب مسائل داسې رالو کشمیر په وجہ او ور سره نورم سره داسې سکیم نو کې دا حالات قابو کړی. شروع نه پاکستان یو داسې ریاست جوړ شو چې دې سره پورا ریاستی قوت اور طاقت نه.
خالد عزیز وای پاکستان وسایل نه لرل نو ځکه یې په سړې جګړې کې له امریکا سره ملګرتوب وکړ، خو امریکا او برطانیې د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخه کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې ته لار هواره شوه.
دا ریاست فارا وسایل پکارو پیسې او د پاکستان وجود داسې یو علاقې کې وو چې هغه باندې د بین الاقوامي قوتونو ول زور ډېر زیات. په دې زمانه کې بیا کولډ وار شروع شو، دویم جنگ عظیم نفس او پاکستان دا فیصله وکړل چې موږ سره وسایل هم نشته، هندوستان هم موږ نه لوی غټ طاقت دی، هغه سره مقابله کول دی. پاکستانی لیډرشپ وو هغه دا فیصله وکړل چې موږ به برطانیه او امریکا سره به شامل شو او خپل کار به وچلو. برطانیه او امریکا چې بیا کولډ وار کې دا کوشش وو چې هغه بجائے دا چې د سیاسي قوتونو سره خبره کړې او هغه زیات تیار چې دی دا هغه وطنونو د فورس ته زیات قابلیت حاصل وو. دا مصر وګورئ، جاپان وګورئ، فلپین وګورئ، پاکستان دی او دوی کې دا دوه هغه پکس جوړ شو، سیټو اور سینټو. هغه لاندې زمونږ چې کوم یو سیاسي نظام دی هغه سے د فوج مداخلت هغه زمانے میں شروع.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده، نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې تاوان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟ د دې پښتنو په جواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
په وفاقي نظام کې پارلمان چې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي، د یو د آبادۍ په بنیاد جوړېږي، د بل چې دی چې برابره نمائندګي ملاوېږي، د دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې چې زیاتې ونه شي. هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی. قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده او په سینټ کې ټول صوبو ته برابره نمائندګي ملاو شوې ده. په فیډرلزم کې نورې ادارې هم داسې دي لکه چې پاکستان کې ورته وایي د ګډو مفاداتو شورا یا کونسل آف کامن انٹرسٹ، چې هغې کې هم د وړې صوبې چې دي هغې نمائندګي زیاته ده. اته کسان هغې کړي په دې کې شپږ چې دي دا د درې وړو صوبو نه دي او دا دوه چې دي دا په پنجاب نه دي. داسې یو چیک اینڈ بیلنس وایي داسې یو نظام دی
کچری ولوی صوبہ لوڑی ہگے سرا پزن موارد کے تیرہ یا زیادہ کوی نو صوبو سرا چلار پاتی کی گی افراسیاب خٹکوائی دہ غیل پارا لوڑ عدالتوں موجود دی.
اول خدا رسی پاکستان کی ایمی نظام تدیر موقع ملاو شد ندا یو خدا رسی لیتا کی دکتاتوری پاتی شوی دی یا فوجی دکتاتوری انہوں نے دکھا دوئی زد اخنان سے رہے چھے مخلیہ شوی دی مکمل او سم یقینن چھے او پنجاب کی کی تون نغت شبہ دا او تون نا تاریخ اختا شبہ دا لہٰذا اقلی یو قسم تا ناس بر دی پر نور شبہ باندی او پدیر زیلی کی خلقو وڑو شبہ سرا انتحاب نکی وہ چکل جمہوری نظام یا آئینی نظام خلق عدالت تطلیشی عدالت روشتا سپریم پاکستان سپریم کورٹ چھے
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو، خو د ده په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي.
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي. موږ خو لري هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه یې نه پاتې بجټ چې دی هغه کومي چلې راځي. دا د چې اتلسم ترمیم کې چې کوم خپل مختاری شبو ته ورکړل شو، دا یو خدای دام و چې سینټ هم لږ اختیارات زیات شول. مخکې به حکومت یوازې قومي اسمبلی ته ځواب ویونکی و، اوس پایین کې دا راغلی چې قومي اسمبلی سره سره حکومت سینټ هم ځواب ویونکی دی.
د پاکستان په وسنی وفاقي پارلماني جمهوري نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وای په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي او دا د په اند تر ټولو لوی ستونزه ده.
دا جمهوری روایت کې ده دا مونږ چې ورته لوکل گورنمنٹ وایو یا گراس روٹ لیول وایو هغه ته نه دی رسیدل، چې برابر درځي لګاوي دا نیشنل اسمبلی ممبران دي، سینټ ممبران دي یا صوبایي اسمبلی ممبران دي. دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې ارغو لاس کې ده او هغه دا نه غواړي چې دا لاند پورې دا جمهوریت ول اثر چې ده هغه پیدش. هندوستان ته تاسو وګوري دا هغه جمهوریت چې ده هغه ډېر حد پورې لاندې رسېدلې ده او امریکا ته وګوري هلته دا حال ده. خو دلته چې ده دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلق اوسېږي هغه پاتې کیږي اور دا ټولو نه زیات کرایسس دا ده.
په جمهوری نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندګي باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډیر ضروری دی.
نیمګړتیا خدای دې چې اصل کې اصلاحات پکار دي، ډیر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه باید لاړ شي. باید ډېر بې وزلو خلکو او د بڑو خلکو منځ کې چې کوم فرق دی هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمائندګۍ نظام لري شي چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې توقیف کول شي. دغه شي پارلمان کې دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی او دا بالغ شي چې جمهوري نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوې چیف منسٹران به جوړېږي، نوې اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسس. دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کړی وي؟ دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې، وقت زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي. چر تک خلق اسی گلو کے یونین کاؤنسل کے التا پورے کو نظام نہ دے رکھے گلے کل پورے التا نظام نہیں رکھے گلے جمع خیال دے جمع کرائسس بنا ختم
اور دن کو پخپرونا کی مواور دل چھ دا پاکستان دا آئین ترمخا حل تا جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام عملی دے او دا شنون کو پاند پا دے ماڈل کے دا یو لڑ اصلاحات تو اڑتیا دا لکا دا انتخاباتی نظام اصلاحات دا جاگیردارے ختم دل دا سینٹ واک پر آخی دل او پا تیرا بیا دا جمہوری ارزختونو ترول سر سیدل او پا ٹولنا کے جذبے دل خود دے ٹولو اصلاحات و لپار شنون کی دا پاکستان دا وسنی جمہوری نظام بقا اڑی نہ بولی دا و ننے خبرونا بلونے و بیا دا جمہوریت سر راشو پا مخا مخا
جمہوریت
دے مشال مرکہ دے مهم شخصیتونو سره دے مشال راڈیو زانگڑے مرکہ
زب دے پختنو
دے عمر بیا غی نفس دے ڈسٹرکٹ کی
منگل تقدیر کی کمی دے
ہندوستان ہر اتوار یا یکشنبے او د هر ګل یا دوشنبه پورس